افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې پراپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. اورزګان ته د هلمند د سولې د ولسي حرکت د غړو د تګ او د غراس په دې ولایت کې د سولې د هڅو مهم خبرو پر یو شمیر نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي او هم د لاجوردو د لارې پروژې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی او دوی به د مخنیوي هڅه وکړي. د برېټانیا صدراعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند د غړو باور رایه ترلاسه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي. تر ټولو لوی د لاجوردو د لارې پروژه ده چې د ورېښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کیږي. افغانستان تمه لري د لاجوردو لارې د پروژې په مرسته د افغانستان تولیدات د اروپا تر بازارونو ورسیږي. د هرات ولي ویان جیلاني فرحات پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې نننیو مراسمو ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي.
د لاجورد لارې تاریخي مخینې ته په پام سره ولسمشر دغه طرحه جوړه کړې او لژمنې سره سمه په عملي کېدو ده. موږ د هرات ولایت په سطحه پوره چمتووالی لرو. د دې تر څنګ چې د میلمنو پرتمینه میلمه پالنه کوو، په هم مهاله په هرات کې د مځکني ترانزیت څو پروژې پرانیزو.
د لاجوردو ترانزیتي لار د هرات له تورغونډۍ او د فاریاب د اندخوی له اقینې بندره پیل له ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه څخه په تیریدو له اروپا سره انخلول کیږي. د افغانستان حکومت دغه پروژه د افغانستان د صادراتو د پراختیا لپاره د یو لوی فرصت پیل بولي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاوه. پر کرام الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورنو له کبله لکول شوی دی. د دې اعلان له مخې ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولی. فیفا وایي دغه بندیز پر دغو ځورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی دی. د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالد پوپل د ټیم روزونکي کیلی لینسی او ځینو نور لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړي دي. دوی تیره میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې دننه او په اردن کې د تمریناتي کمپ پر مهال ځورول شوي دي. ولسمشر اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره د قانون ورکوونکی خبره بللی، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ چې په دې اړه څېړنه کوي تیره یکشنبه د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې ځنډولې وې. د اورزګان ولایت د چینارتو امنیه قومندان وایي د ولسوالۍ ډېرې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو بیرته نیولې دي. تېره اونۍ د دې ولسوالۍ د محاصرې او هلته دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې او وختلو خبر ورکړل شوی و. د چینارتو امنیه قومندان اختر محمد پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی تر پوځي عملیاتو وروسته د وسلوالو تحرکات کم شوي دي. امنیه قومندان دغه راز وایي د چینارتو په لرو پرتو سیمو کې له همدې دولت وسلوال مخالفان حضور لري. د نا امنې ولسوالۍ امنیه قومندان شکایت وکړ چې په کافي اندازه مهمات او ځواکونه نن لري. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي سږکال په جنوبي حوزه کې د ناامنۍ او وچکالۍ له امله څه باندې 10,000 کورنۍ بې ځایه شوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس محمد رحیم رحیمي پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل
زموږ هغه وطنوال چې د نوې ولسوالۍ څخه د ناامنۍ له امله یا هم په دورستي کې مشتاد شاهدان وو چې د فراه، غزنی، روزګان، زابل د دې ولایتونو څخه د هلمند مخکې مراتله سخت زیات خلک راغلي. زه په دې متيقن یم چې تعداد دې شي زور څخه اضافه کیږي.
د دې ریاست په خبره دوی یوازې 15,000 کورنۍ ثبت کړي او د مرستندوی ادارو په مټ ورته مرسته رسولې. د کندهار د کډوالو راستنیدونکو چارو رئیس دغه راز ویل چې سکل له پاکستانه 4,200 کورنۍ کندهار ته ستنې شوې دي. د همدې سیمې هنري څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران لخوا د میزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. مایک پومپیو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې پر ایران متمرکزه وه دغه څرګندونې وکړې.
Iran's pace of missile activity. Iran
de mizailo de faaliyat sur'at chi pa haghi ki de mizailo to ghawun ki aw azmail shamil di da timi tadun la lasli krahi se na de kam sawai. Pa haqiqat ki Iran de mizailo azmail aw de mizailo khparawal de prakhidu pa hal ki di.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه واشنگتن د ایران د بلستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته وویل امریکا دا هڅه د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه کوي. د امنیت شورا دغه غونډه وروسته له هغې رابلل شوې وه چې د ایران یو وتلي پوځي قمندان تایید کړه چې تهران په وروستیو کې د بلستیک میزایلو ازموینه کړې ده. لویدیځو قدرتونو دغه ازموینه غندلې. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غوړو د باور رایه تر لاسه کړه. پرون د رایه اخیستو په نتیجه کې چې 2 ساعته دوام وکړ می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رایه خپل کړې. 111 وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایه ورکړې. دغو ناراضو وکیلانو ویل چې می نور مناسبه مشره نه ده چې له اروپایي اتحادیې د وتلو موافقه چې برگزیت نومول شوې عملي کړي. می چې په 2014 میلادي کال له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم شوې. لو ګوندی ملګرو له بروکسل سره د شوی موافقې په خاطر سخت انتقادونه انکړی دي. له رایې اخیستو مخکې مې هڅه وکړه چې د هغو وکیلانو ملاتړ ترلاسه کړي چې په پریکړه کې زړه نازړه وو او ورسره ژمنه وکړه چې د 2022 کال تر انتخاباتو مخکې به استعفا وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ په خوانی مدافع وکیل په 3 کلونو بند محکوم شو. مایکل کوهن چې له اوږدې مودې راهیسې د ولسمشر ترامپ مدافع وکیل وروسته له هغې چې په مالي او بانکي درغلیو کې خپل جرم ومانه په 3 کلن بند محکوم شو. ښاغلی کوهن دغه راز ومنله چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین په مالي چارو کې هم درغلی کړی ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی پراپرونو کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي.
خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دادی چې طالبان تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
په افغانستان کې د نننه د هلمند سولې د ولسی حرکت غړي چې ناامن اورزګان ولایت تللی هم د سولې هڅه کوي.
چیرې چې تیاره وي چیرې چې بد ورځ وي هلته باید لاړ شو نو ځکه مو روزګان وټاکه.
د افغانستان له یو شمېر شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي. د بلخ په ولایت کې د کډوالو په کمپونو کې ځای په ځای شوي. کورنۍ په دغو کمپونو کې هم ځان امن نه احساسوي.
اوس موږ د دولت د طریقې خیمې نه دي لیدلې. خیمې نه لرو، مقصد خوراکي مواد نه لرو.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د ایران د بلستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اورې د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د سولې پر روانو هڅو د ناتو له چارواکو سره خبرې کوي. دی به د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره وګوري او تمه کوي چې دواړه به د سولې پر روانو هڅو کې د وروستیو هڅو چې خلیلزاد تر اوسه پورې مخته وړي پر د خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. ځینې تحلیلګران وایي زلمی خلیلزاد د سولې او پخلاینې په مسله کې لاسته راوړنې لري، خو اصلي هدف یې نه دی ترلاسه کړی چې هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پیلېدل. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی نن په بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره د سولې په برخه کې پر خپلو هڅو معلومات وړاندې کوي. د ناټو د پرونی اعلامیه په حواله زلمی خلیلزاد به د ناټو له سرمنشي ینس سټولټنبرګ سره هم وګوري. په دې کتنه کې به دواړه لوري د سولې په روانو هڅو کې د ښاغلي خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. ښاغلی خلیلزاد به وروسته د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا هم کوي. زلمی خلیلزاد وړ مورس په ترکمنستان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د ترکمنستان د همکاري په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې تر دې مخکې په ازبکستان کې له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د سیمې د هیوادونو د همکاري پر موضوع بحث وکړ. د ښاغلي خلیلزاد په خبره تر دې مخکې د لنډې شیبې لپاره په مسکو او تر هغه مخکې په اسلام آباد کې وو. زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل دریم سفر له نن څخه یولس ورځې مخکې پیل کړ چې تر رواني پنجشنبې پورې به تر بلجیم وروسته متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. ځینې تحلیلګران د سولې د هڅو لپاره د زلمی خلیلزاد سفرونه مهم ګڼي، خو وایي چې بیا هم اصلي هدف نه دی ترلاسه سوی. د دوی له ډلې محمد شفیق امین تیره شپه آزادی راډیو ته وویل
کاغری خلیلزاد وتوانېدی چې طالبانو سره مخامخ توګه باندې څو ناستې ترسره کړي، د سولې په رابطه د طالبانو نیت او د هغوی هغه ځینې شرایط ښکاره کړي، او همداراز کاغری خلیلزاد په دې باندې توانېدلی چې د افغانستان په سطحه د سولې لپاره یو اجماع رامنځته کړي. د سیمې په کچه هم نسبي اجماع تر سترګو کېږي چې په دې کې هم د هغې نقش ښکاره دی، خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دا دي چې طالبان تر اوسه هم چمتو شوی چې له افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي.
وسلولو طالبانو په ور ور ویلي چې غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ د سولې خبري وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل دویم سفر پر مهال هیله شولې چې تر رواني اپریل میاشتې شایي له طالبانو سره د سولې یو موافقه وسی. افغان حکومت د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره تیره سیشنبه د سولې مشورتي بورد د جوړېدو خبر اعلان کړ چې په ترکیب کې ځینې پخواني جهادي مشران او سیاسي څېرې شامل دي. خو د امریکا د نورو حکومتي چارواکو په څیر زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ پر مخ ځي.
د سولې د هڅو په ترڅ کې د هلمند د سولې د پیل شوي ولسي حرکت غړي بیا وروزګان ته رسېدلی. د سولې د دغه پلي کاروان چې د غړو شمېر یې لسګونو ته رسېده په ترینکوټ ښار کې تود هرکلی وشو. د سولې له دغه تګ سره د وروزګان سلګونو اوسېدونکي هم یو ځای شول. پر وسله والو طالبانو یې د سولې غږ وکړ. د وروزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور ته غوږ شئ.
دا ژغونه د سولې د تجو دي. د دې چمیر لسګونه تر رسیدي د چهارشنبه په ورځ نوښته د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته راورسېدل. د سولې دغه غوښتونکو مخې ته سلګونه د ورزګان ولایت خلک ورغله او تود هرکلی وکړي او د سولې دغه ژغې ورسره بدرګه کړي. د سولې د کاروان د غړی او د ورزګان ولایت سلګونه خلک د څو خلفاره د ترینکوټ ښار په واټونو کې هم وګرځیدل او پر شکیل خواوې د سولې ژغ وکړي. د سولې د کاروان د غړو ازادي راډیو ته ول چې حرکت یې مثبته فایل ورکړي او شکیل غاړې د سولې خبرو ته سره نږدې کړي. دی ویل چې ورزګان ته د تګ هدف د دې څو په دغه ولایت کې روانه جګړه څه سړه کړي او په مرچلو کې ناست شکیل غاړې د سولې ژغ واوري.
اقبال خیبر يم او لنې کمرغه باید وای چې د امن خبري اترې د دواړو لورو ترمنځ شروع شوی دی. موږ ټول شهیدان یو چې یو ډول هلمندي هم راته پیدا شوی ده، خو ارزګان ته مو دراتګ هدف یو دا و چې غوره وګڼله چیرې چې تیاره وي، چیرې چې بده ورځ وي، هلته باید لاړ شو او هلته له خلکو سره یو ځای اواز پورته کړو. نو ځکه مو ارزګان وټاکه او دغه لاره مو وزغمله او دا دی د ترنو ورزګانیانو ترمنځ
او د دې ترڅنګ زه خپل ډېر ټینګ هوډ لرم چې د افغان ولس لپاره یوازینی هدف به د سولې راوستل دي. خو په درازګان په ټول ولس باندې هم دا ژغ کوم چې دوی هم مستر د سولې د اوربان ځغ بدرګه کې
جنگ بدرنګي خدای چې زما سترګې رړندې کړې دي بل ځوان نور داس کسان ست چې معلول سوي د جنگ بدرنګي د غره چې وطنې بدرنګه کړې دي کورونه بدرنګه کړې دي زما سترګې را بدرنګي کړې دي سترګې نه لرو وس مر د فارېس نه دی پکار خو سول غوړ د سولې د پاره ارڅکو او د سولې د پاره مبارزه پکار ده
د سولې د کاروان له دغه غړو سره د ورزګان ولایت یو شمیر ځوانانو هم له کندهار تر ورزګان ملچا کول
د کله چې د ولسي حرکت کاروان ما په لومړي ځل ولیدې دا مې یو هیله او ارزو و چې د دوی سره یو ځای سم د دې روزګان بچی یم د روزګان په درد باندې دردېږم زړه مې خوږېږي زه اورېدلی دی یوازې د نن څخه نه د ډېر وخت څخه دلته جنګونه روان دي ځوانان مو د لاسه ورکړي دي کونډیانې لرو یتیمان لرو نو دا هوډ مې وکړ چې زم به روزګان ته او د ټول روزګان په یو اواز به په روزګان کې دا اواز پورته کوم د سولې چې نور جنگ بس دی وروروژنه بس ده نور سوله غواړو
د یادونې وړ ده چې د سولې د ولسي حرکت د غړو د سولې په پار خپل حرکت د روان کال د هم له میاشت څخه پیل کړي چې د هیواد نور ولایتونو ته هم پلی تللي او هلته یې د سولې پیغام وړي
روزګان ته د هلمند د سولې د ولسي حرکت د تک او د غراز پر د سولې د هڅو په باب مو د حرکت د سولې د هڅو په باب مو اوریدل چې یو ځل بیا پر وسلوال طالبانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي نن د سولې او د امن پر موضوعاتو هم د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې خبرې کوو د افغانستان د یو شمېر شمالي ولایتونو څخه د نامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي د بلخ په ولایت د کډوالو په کمپونو کې ځای په ځای شوي کورنۍ په دغو کمپونو کې هم ځان امن نه احساسوي او وایي چې تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي خوراکي مواد نه لري او په جګړو کې د ټپي شویو خپلو خپلوانو درملنه هم سمه نه ده شوې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په بلخ کې د مهاجرینو یوه کمپ ته ورغلی او له بې ځایه شوو څخه د حال د ژوند د حال او احوال پوښتنه کړې ده
په بلخ ولایت کې د مهاجرینو په کمپونو کې د نامنۍ له امله یو شمېر بې ځایه شوي کسان د ژوند له ناخوالو شکایت لري په فاریاب او سرپل کې یو شمېر کسانو د روانې نامنۍ جګړې او ویجاړیو له امله خپل کورونه پرېښودلي له مصیبت څخه تښتېدلي هوسا او آرام ژوند ته د رسیدو په هدف یې بلخ ولایت ته پناه راوړي خو دلته هم د نهر شاهي ولسوالۍ د مهاجرینو په کمپ کې د خوړلو د نه لرلو او د اوسېدو د ځای د نشتون څخه شکایت لري د ناملو یو رواچې دا بې ځای شوي کسان وایي سره له دې چې شپږ میاشتې کېږي چې په دې کمپ کې اوسېږي خونه یې د جنګونو له امله ګالیلي ټپونه درمل شول او نه یې هم ناروغانو ته صحي امکانات برابر شول د نهر شاهي د حسن مهري ښارګوټي په کمپ کې یو بل بې ځای شوی یې پاړه وایي د بلخ د کډوالو ریاست وایي چې مرستندوی بنسټونو کابو 2000 کسانو ته ژمنې مرستې ویشلې دي د دې ریاست مشر عبدالصبور قادری داسې وویل
ما تیمی سروی داریم کمک ها برشان صورت میگیره بعد از اینکه سروی شود کسایی که با ما مراجعه کرده باشد تیمی سروی ما حتما اینا را سروی کردن کمک کردن برش
ده نهر شایی ولسفلی ده مهاجرینو پا کمپ که ده نامنه ده بچه بزای شوی کسان چه پلاتو و پلاستیکو پوخل و خیمو که ده جوان شپی او رازی پا مشقت سرا سبا کوی شکایت لری که پا موقع ورته به شری مرستی و نرسیگی ده جم یخنی او ده واور او باران ورخت با پا ده کمپ که ده دیر شمیر سپینگیرو او جگره زپلو تا پیانو جوان دو اخلی مجیب الرحمن حبیبزی آزادی رادیو مزار شریف
د افغانستان د یو شمېر شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله د بې ځایه شوو کسانو د ستونزو په باب مو واورېدل چې د بلخ ولایت د کډوالو په کمپونو کې اړولي او وایي چې دوی سره لازمې مرستې نه دي شوې مخکې مو په دغراز په کندهار کې هم د جنوبي ولایتونو د بیزه شو د ستونزو په باب او اوریدل حالت هم د ستونزو ده. البته د یوازې په بلخ او په کندهار پورې محدود نه ده، بلکې د افغانستان په اکثر سیمو کې په دې وروستیو کې د نامنوي او وچکالۍ له امله ډېر کسان د خپلو سیمو بیزه شوي دي. خو له بلې خوا د افغانستان د حکومت چارواکي هم وایي چې دغو بیزه شو ته د مرستو رسولو هڅې کړې دي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ وزارت هم وایي په ژمي کې د طبیعي پیښو ته تدابیر زیات کړي دي. وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل حکومت پر نغدي مرستو سربیره په ژمي کې د زیان منیدونکو د ستونزو د حل لپاره یوه اندازه خوراکي مواد هم تیار کړي او د اړتیا په وخت کې به پر نیازمندو یا پر هغو چې مرستو ته اړ دي وویشي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د ژمي له را رسیدو سره طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ وزارت وایي چې په راروان موسم کې د زیانمنیدونکو ولایتونو د اوسیدونکو د ستونزو هواری ته یو لړ تدابیر نیولی دي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د نغدو پیسو ترڅنګ یو اندازه خوراکي مواد هم تیار کړي چې د ژمي په موسم کې په زیانمنو شو کورنۍ وبیشي.
وزارت در مرستگی به حوادث هم اقدامات پیشگیرانه
دو بویل طبیعی پیخو تا در رسیدگی وزارت یو لر مخکینی تدابیر نیولی او در سلور در شوالیتون در وسیدون کل پار نهش پیت میلیون اتلک و نه پنزو زر افغانه پا پام که نیولی دی. همدارنگا پا گودامونو که خوراکی مواد که کولیش خلق دردمن کلی پا دریو میاشتو که چی خدای مکر هر پیخ کیگی رسیدگی باورتو کلو
برای مردم رسیدگی بکنه.
د وویل ولایتي کمیټو ته د خوراکي موادو لیږدل دوام لري او هڅه کیږي چې ټول ولایتونو ته په سمه توګه ورسیږي. ښاغلی عظیمی وویل حکومت هڅه کوي چې د هیواد په مختلفو سیمو کې خلک د ژمي د یخنیو له خطرونو وژغورل شي. سګانې ژمی په داسې حال کې را رسیږي چې په ځینو ولایتونو کې خلک د وچکالۍ له امله له خپلو سیمو بېځایه شوي. په تېره د هرات ولایت د نږدې ولایتونو ګڼ اوسیدونکي چې هرات ښار ته تللي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ وزارت وایي هرات ولایت ته به د کډه شوو ستونزې هم په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې د اکثرو زیانمنو شوو ولایتونو اوسیدونکو د ژمي په موسم کې د حکومت پر اقداماتو انتقادونه کړي وو. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي هم انتقاد کوي چې حکومت د ژمي په یخنیو کې زیانمنو شوو کورنیو ته جدي توجه نه ده کړې. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د دغه وزارت پر پروګرامونو انتقاد کوي او وایي چې همدا اوس ډېری خلک په ناوړه اقتصادي وضعیت کې شپې سبا کوي خو لازمه رسیدګي ورته نه کیږي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد آصف صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چپانه کې چیرې دوی قطن آمادگی نه لري، یوازې دوی مطبوعاتي خبرې دي. که چیرې دوی په واقع سره آمادگی درلودی همدا اوس ګوره تاسې په خپله وګوره چې په اکثرا ولایاتو کې خلک د لوږې له لاسه خلک مړ کېږي، همداسې د یخنۍ له لاسه خلک په ډېر بد حالات کې قرار لري. تاسې بادغیس ته وګوره چې خلک په کوم حالات کې دوی قرار لري، تر دې اندازې چې پر هلته خپل بچان دوی خرڅوي.
ښاغلی صدیقي ټینګار کوي چې که د خلکو ستونزو ته پام ونه شي د ژمي په موسم کې به له سختو ستونزو سره مخ شي. دی غواړي چې حکومت د ولایتونو ته پلاوی وټاکي چې د خلکو ستونزې له نږدې بررسي کړي چې مرستې مستحقو ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د تهران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته وویل امریکا دا هڅې د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه مخته وړي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیت پر بیا لګولو کار کوي. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته وویل د دې شورا له 15 غړو سره یو ځای په دې برخه کې د محدودیت د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پامپیو زیاته کړه د ملګرو ملتونو هغه بندیز چې د ایران پر وسلو یې لګولی باید تر 2000 میلادي کال پورې لري نه سي. ښاغلی پامپیو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل ایران نن په منځنی ختیځ کې د بالستیک توغندیو تر ټولو لوی ځواک لري. ایران د بالستیک توغندیو څخه باندې لس دستګاوې لري چې یا موجود دي یا د پراختیا په حال کې. په سلګونو داسې توغندې لري چې په وروستیو کې په سیمه کې زموږ شریکانو ته ګواښ پېښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې په بندرونو او د سمندرونو په لوړو کې د څارنې او ممنوعیت داسې اقدامات وکړي چې د ایران هغه روانې هڅې شنډې سي چې پر وسلو له بندي څخه د سرغړونې لپاره یې کوي. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له هغې راوبلل سوه چې د ایران یو وتلي پوځي قمندان تایید کړی چې تهران په وروستیو کې د بالستیک میزایلو ازموینه کړې ده. لویدیځو قدرتونو دغه ازموینه وغندله. فارس خبری آژانس د سپای پاسداران انقلاب ځواک د هوایی ځواک د قمندان بریج جنرال امیر علی حاجی زاده خبری راخستی چې تیر سه شنبه ویلی وو موږ د میزایلو ازموینه ته دوام ورکوو او د وروستۍ ازموینه ډیره د پام وړ وه. امنیت شورا تیره اونۍ هم غونډه وکړه چې د ایران د توغندیو د ازموینې پر موضوع چې د ډسمبر پر لومړۍ نیټه سوې ده بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو له 2231 نمبر پریکړلیک څخه سرغړونه ده چې د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د یوې برخې په توګه تصویب شوې وه. بریتانیا او فرانسې د ایران لخوا د بالستیک توغندیو دغه ازموینه پاروونکی اقدام او د امنیت شورا له پریکړلیک سره په ټکر کې بللې ده. خو روسیه چې د ویټو حق لري د توغندیو د ازموینو لپاره د ایران د حق دفاع کړې ده. په 2231 نمبر پریکړلیک کې لیران څنګه غوښتنه سوي د داسې میزایلو له ازمایلو ډډه وکړي چې د اټومي وسلې د لیږد توان لري. خو په پریکړلیک کې په مشخص ډول تهران د میزایلو له توغولو نه دی منع سوی. تهران وایي د میزایلو پروګرام یې دفاعي دی او هدف یې د اټومي سروکو لرونکو میزایلو د زیرمې جوړول نه دي.
اوس هم له اسمه څارونه واورو چې د انجینری یوه کمپنۍ هڅه کوي چې د ټکنالوژۍ په مرسته په نړۍ کې میلیارډونه نیالګي کینوي.
د بایو کاربون انجینیرینګ په نوم د یوې کمپنۍ په ابتکار به په نړۍ کې د میلیارډونو ونو د ایښودلو امکان برابر شي. دا کمپنۍ وایي بې پیلوټ الوتکې یا درون په یوه ورځ 15,000 او په کال کې 1,000,000,000 ونې ایښودلی شي. هر کال 15 میلیارد ونی وحل کیشي. بایو کاربون انجینیرینګ کمپنۍ د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د مځکې په هغو برخو کې چې ځنګلونو ته اړتیا لري 3D سروي وکړه. د الوتکې په قوت د ونو تخم شیندي چې په خاوره کې نه نوزي. د بایو کاربون انجینیرینګ کمپنۍ څېړنو وښودله چې له درون څخه لاندې شیندل شوی تخم همغسې نتیجه ورکوي چې انسان په لاس شتي. په دې توپیر چې بی پیلوټ الوتکې دا کار دومره چټکی او په پراخه پیمانه کوي چې انسانان یې نشي کولی. دغه الوتکو په یوه ورځ د 15,000 ونو تخمونه کیښودل. د نړۍ اکثره ځنګلونه د دې لپاره وهل کیږي چې پر ځای یې په مځکه کې کښت وشي، یا یې له لرګیو څخه چارتراش جوړ شي او یا هم کورونه پکې جوړ شي. د ونو یا ځنګلونو د وهلو له کبله اقلیمي تغییر چټک کیږي، د میلیونونو ژوو د استوګنی ځایونو له منځه ځي او نسلې د تل لپاره محوه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی فقیر محمد تازه یم د ایران کې د کرمان په ولایت کې ژوند کوم. از موږ مشکل دا ده چې د افغانستان دولت تصمیم نیولې چې د تثبیت هویت نفر کم شي، او په دغه ځای کې هنوز دا نفر هم کم دي، او بل د افغانستان سفارت ځای هم تنګ دی. بل خبره دا ده چې د مهاجرین چې په ولایتو کې ژوند کوي دوی د سرسی نه لري چې ولا د تهران یا بل ځای ته ولاړ شي. موږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې نفر دې ډېر کړي او خپل په تصمیم کې تجدید نظر وکړي. بله خبره دا ده چې دا ولایتو کې یو ګورو واسي چې خلک تثبیت هویت شي او دوی ته تذکيري او پاسپورت الکترونیکي ورکړي. ولې چې الکترونیکي پاسپورت ضرور د خلکو پکار ده چې د ایران دولت هم هغه مني د پخوانی پاسپورتونه نه مني. دغه مشکلات او هیله لرو چې د افغانستان دولت دا مشکل مرزفاره حل کړي. مننه او تشکر.
زه بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ یم. علاوالدین نوم یې زما د امیر زوی. موږ مو د ږغ د تر لوړه مکانه پورې ورسېدي چې موږ د غورماش ولسوالۍ کې خلکو د کښتۍ سره مخ دي. او د دې ځای مېمنې ته مو وغواړي زر زر روپۍ را څنګه واخلي بیا بلګې راکړي هغه هم نشې شوی یعنې وخوا راکړي نشې راکړي دغه زر زر روپۍ هم پر دغه راڅخه واخېستې خلک لکه اخې سره مخې دي د خدای شی نشته بالا بلګې راکړي نشې راکړي نه وخوا راکړي هغه مو زر زر روپۍ هغه چې سره څخه کېږي وغواړي خو ما سلام دیم تر لوړ مقام پورې ورسېږي تر اشرف غني او تر ډاکټر عبدالله پورې چې د غورما شول سوالي خلک د اخې سره مخې دي کومکونه ته نه وخوا خلک د مرګ سره دی لاس وګریوان دي و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پریخي او کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هر مرو درته خبرو. د سهارت نیمې بجې دي یو ځل بیا په موقعې د ساعت د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي تر ټولو لوی د لاجواردو د لارې پروژه ده چې د ورېښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کېږي. د هرات ولي ویاند ازادي راډیو ته وویل په هرات کې نننۍ مراسمو ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاوه. کرام الدین کریم باندې دغه محدودیت د افغانستان فوټبال خزینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورنو له کبله لګول شوی. نوې ورځې نوموړی نشي کولی په ملي او نړیواله سطح د فوټبال په برخو کې فعالیت وکړي. د اورزګان ولایت د چنارتو امنیه قومندان وایي د ولسوالۍ ډېرې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو بیرته نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی خو هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 15 غړو سره د دغه پروګرام نوي محدودیتونه ولګوي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې په پارلمان کې خپل محافظه کار ګوند غړو د باور ترلاسه کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ په خوانی مدافع وکیل مایکل کوهن چې له اوږدې مودې رئیس د ولسمشر ترامپ مدافع وکیل وروسته له هغې چې په مالیه او بانکي درغلیو کې خپل جرم ومانه په درې کلن بند محکوم شو. د دې اوسنی نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې مو د زعفرانو د ګټو موضوع چړلې. خو په همدې موضوع یو راپور هم لرو. په افغانستان کې د زعفرانو حاصلات سږ کال ویل کېږي 14 تنو ته رسېدلي. دا حاصلات په 2013 میلادي کال کې 1 تن. که څه هم په افغانستان کې د زعفرانو تولید له ستونزو سره مخ دی خو افغان چارواکي زعفران سره زر بولي او د دې بوټي د حاصلاتو لا لوړېدو ته هیله مند دي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
د هرات ولایت د کروندګرو یو ډله لمرخاته مخ کې د زعفرانو کروندو ته ځي چې د افغان بزګرانو لپاره د دې قانوني او ګټور بدیل حاصلات راټول کړي. د زعفرانو د ګل نرمه او حساسه ریخه چې له شاوخوا سلو کلونو راهیسې په خوړو کې استعمالیږي د کروندګرو لخوا د سرو زرو په نامه یادیږي. 14 کلن ځوان جمعه خان د هغو 1650 کسانو له ډلې څخه دی چې هر کال په هرات کې د زعفرانو په کروندو کې کار کوي او په ساعت کې $1 ترلاسه کوي. جمعه خان وایي لل مرخاته مخ کې کروندو ته ځي او د دوی هر یو له 4 نیولې تر 15 کیلوګرامه زعفران ټولوي. د زعفرانو ګل تر ټولېدو وروسته دا ګل د پروسس فابریکو ته انتقالیږي. هلته بیا په احتیاط سره د زعفرانو د ګل ریښې جلا کیږي او له وچېدو وروسته مارکیټ ته وړل کیږي. افغان چارواکي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره کروندګر بدیلو کښتونو ته هڅوي هیله مند دی چې زعفران د یو ګټور بدیل په توګه دود کړي. که څه هم د میلیاردونو ډالرو په لګښت دا هڅې ګټورې ثابته شوې خو دا چې زعفران د کوکنارو ځای ونیسي دې ته لا اوږده لاره په مخ کې ده. د کرنې د وزارت وین اکبر رستمی وایي سکل د زعفرانو حاصلات 14 تنو ته رسېدلي. حال دا چې په 2013 کال کې دا حاصلات یوازې 1 تن. د زعفرانو کښت کم اوبو ته اړتیا لري په دې معنی چې دا بوټی له تاریخي وچکالۍ چې شاوخوا 3 میلیونه افغانان یې له قحطۍ سره مخ کړي دي نه زیانمنېږي. په روان 2013 کال کې پر 6200 هکتار مځکه زعفران کرل شوي دي چې د تیر میلادي کال په مقایسه 1.5 سلو کې زیاتوالی ښیي. خلا هم په افغانستان کې پر 2.3 لک هکتار مځکه کوکنار کرل کیږي. په تیر 2018 کال کې د افغانستان د زعفرانو عایدات 15 میلیونه ډالر وو، حال دا چې د کوکنارو عایدات 1.4 میلیارد ډالر ثبت شوي دي. ایران د نړۍ د زعفرانو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی چې په کلنی ډول 400 ټنه زعفران نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کوي. د زعفرانو په نړیواله سیالۍ کې د کیفیت له نظره د افغانستان زعفران تر ټولو غوره بلل شوي دي، خو د دې بوټي حاصلات له ستونزو سره هم مخ دي. په هرات کې د زعفرانو یو تولیدونکی نذیر احمد احمدی وایي، له 4-5 کلونو را په دې خوا په ټوله سیمه کې زعفران کرل شوي دي. مخکې بیا خو خوسه کالي قیمت ډیر ټیټ شوی دی. خلکو بیا کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده او د 1 کیلو زعفرانو په بیه کې له 40 نه تر 45 زره افغانۍ کمواله راغلی دی. د هرات د زعفرانو کښت لوي بل ستونزې سره هم مخ دی. د هرات اوسیدونکي وایي د ایرانی ریال د بیې د ټیټېدو له امله یو زیات شمېر ایرانیان د ډالرو د پیرلو لپاره افغانستان ته راځي او له ځانه سره زعفران راوړي او د هغوی بې کیفیته زعفران د افغانستان په نوم پلورل کیږي. خو د کرهڼې وزارت په افغانستان کې د زعفرانو راتلونکي ته هیله مند دی. د دې وزارت ویان وایي د نویو هوایي دهلیزونو په پرانستل کېدو د افغانستان زعفران چې ښه کیفیت لري هند، چین، متحده عربی اماراتو او ځینو نورو هیوادونو ته صادریږي. د سره زر په نوم د زعفرانو د پروسس د مخکښې شبکې مشر عبدالشکور وایي د دې بوټي بشپړ ارګانیک طبیعت او اصلیت ته په پام د افغانستان زعفران د نړۍ تر ټولو غوره او ښه کیفیت لرونکي زعفران دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دیونې په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزیابۍ څنګ مرستیاله غلی ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو، مونږ خدای وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانونو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه. زه هم خپلوار سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساس ته ځواب په حق لا باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرهمندۍ زیرمه ده او دا د ذاتي حقونو څخه ګڼل کیږي. او ویلی شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده، یو دا چې د ژوند حق محدود ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدود ده، په دې معنی او مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدود نه شي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي. او کله چې وایي چې د ژوند حق یو پراخه حق ده، په دې معنی دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړۍ همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په پلارو او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یا بل مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري، هغه مسله خوړو ته د لاسرسي حق دی. کچېری خلک کافي خوړونه لري، د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خوړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات ولري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه یوړل شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلې شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلور لسیزو را په دې خوا په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خوشنۍ سره دا جریان لري او تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او د ژوند حق زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کیږي او دا حق نقص کیږي. په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسون تحقیق هم دا ښایي چې د 1383 کال نه را په دی خوا تر 1496 کال پورې څلیرویشتو زرونه ډیر ملکی خلک د موجوده جنگونو او تاوتریخوالو له عمله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او لا تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او همدارنګ اوسنۍ څېړنې ښایي چې په کال کې 3600 تنه خپل ژوند د چاپریال د ککړتیا له امله له لاسه ورکوي. نو په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بېلابېلو ډولونو سره هر ورځ نقص کېږي او تر پښو لاندې کېږي.
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوي؟
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق پر رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د آزادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتي حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی. او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند حق څخه محرومه کی. او زموږ په ملي قوانینو کې ویلای شو چې د افغانستان د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې دا حق تضمین شوی او هغه ته راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅوک پرته له قانوني مجاوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
که راشو په افغانستان کې د نامنې ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم شته دي، مثال وسلې په هر کور کې شته دي او کله چې یو وړه لفظي شخړه هم رامنځته کیږي له دغو وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي، د دغې ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې زموږ په د هیواد په ځینو سیمو کې دا مشکل شته ده چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کېږي او په داسې مواردو کې د دې سبب کېږي چې د یو چا ژوند ترې نه واخیستي په ډېره کوچنۍ خبر باندې. او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاحو له عمل منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاحګانې دوی اساتی ادوه هم دا چې کله چې دوی د یو چا ژوند ترې نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت پر اساس باندې دوی باید خپله سزا وویني. خو په ډیره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم و رواج دی که چیرته د یو کور څوک وژل کیږي د هغې په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنګ ته د پای ټکی کیږدي او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي. دوی هماغه قبیلوي جرګی دی چې دوی تر سره کیږي او په دغه باندې دغه خپل دښمنی غوړي چې لمنځه وي سي په انده چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی. په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریت څه دی؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغه ته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي او د وګړو په خپل سر اعدام منه دی چې دا خبر دی کود جزا په 119 ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د باصلاحیت محکمې د قطعی حکم پر اساس وي چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړه اعدام شي چې د یو با صلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس باندې وي او اعدام د مهم جنایاتو د الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیږي چې دغه خبر د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده دوه فقره کې راغلی ده. او همدارنګه په اعدام باید محکوم کسان د دې فرصت ولري تر څو د عفو او تخفیف وړاندیز ورکړي چې دا خبره هم د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده کې او څلورمه فقره کې راغلی ده. نو ویلای شو چې په ملي او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوی دي او د هغې شرایطو پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي او پرته د هغې شرایطو نه څوک حق نه لري چې د هغې ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود کې د اعدام جزا موارد کوم چې راغلي دي چې کوم جزاګان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی، هغه د دې چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دي، او همدارنګ د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودن، اختطاف او برمته کول مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی. همدارنګ عمد قتل دی په هغه موارد کې چې قانون پیش بینی کړی وي، او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي، یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي، اعدام ورته په نظر کې نیول شوی. او همدارنګ پر ښځینه باندې ډله ییز جنسي تیری د مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی، او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
من ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو
درنه اوریدونکو، دا وه د دیونی خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د زعفرانو د ګټي پاک لسومره په هیګي
زمون کار پټول فکری کار دی، د ذهني ستړیا پټول معنا لري کی انسان ته یو ډول آرامي ورکي، د سکون احساس کوي.
د زعفرانو لرغونتوب خبرې است
افغانستان ته 2000 کلم وخت راول شوی دی.
اوس د زعفرانو استفاده او بازار څنګه دی؟
تقریبا 1 کیلو زعفران چې افغاني چې پاک او صحیح زعفرانو تقریبا څه کم $2000 خرڅېدو، اوس په جهان کې یو څنر راکته شوې ده، یو $1200 رسیدل دي.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې د زعفرانو تاریخ او ارزښت څېړو، بیا په خوړو کې د زعفرانو د استفادې په حق له خلکو خبرې درته ورو، له اوسنی حالت څخه هم ځان خبرو، په اخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي، او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، زعفران هغه قیمتي ګیا ده چې د ګلانو د اترو په څیر بوی او سور الونی رنگ لري. کله چې په ګرمو اوبو کې واچول شي نارنجي شي. دا چې زعفران یو ګټور او ګران بیه شی دی، نو په ټوله نړۍ کې د سرو زرو په نوم هم یاد شوی دی. ډاکټران وایي چې زعفران د ژور خپګان او د وینې فشار له کمولو سره مرسته کوي، پوستکی او ویښتان نرموي، د چای په ځای ورنه استفاده کیږي، او د خوړو په جوړولو کې د مسالې په توګه هم کارول کیږي. په خانه شاهانو به زعفران د خپل امام دی وبو د خوشبویه کولو لپاره په ګرم اوبو کې اچول، د اعصابو د آرامولو په خاطر به چای ورنه دموه، او د زعفرانو په اوبو به لوړ رتبه افسرانو په جګړه کې خپل ټپونه مینځل، د ځکه چې دوی په دې فکر و چې زعفران یو سوچه بوټی دی، زخم ژر جوړوي. زعفران د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لکه نیوزیلند، جرمنی، یونان، بریتانیا، هندوستان، عربستان، ایران او افغانستان کې کرل کیږي. د کرنې د برخې ماهران وایي دا چې د افغانستان کرنیزې ځمکې او اوبه د زعفرانو د کښت لپاره مناسب دي، نو د یاد هیواد د زعفرانو سره په ټوله نړۍ کې نه لیدل کیږي. دا چې په افغانستان کې د زعفرانو لرغونتوب تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د زراعت د برخې له علمي غړي ګلشا آریانوال څخه پوښتل دي.
زعفران خپل د سرې تلا د شهی نبات او د بیزاګانو د نبات په نوم سره هم یادیږي. زعفران د زنبکیانو په مل پرې اړه لري. د شواهدو په اساس زداستیل شم چې منشي خپله د آسیا څخه اخیسته شوې ده، چې افغانستان ته 2000 کاله مخکې راوړل شوې ده. مګر متاسفانه چې کورنی جنگو په حقله دا د دې سبب شو چې د دې کرنه ودرېده. بیا دوهم ځلې خپله په 1901 کال کې بیرته بیا په هرات کې د دې کرنه رواج شوه، او چې تقریبا دلته په شپږویشتو ولایاتو کې اوس دا کرل کېږي.
کله چې آشپزان او د خوړو مینوال یو ځل اصل زعفران تجربه کړي، د هغو خوند او خوشبویي ډېر خوښیږي. بیا له زعفرانو پرته خواړه مزه نه ورکوي. د دودیزو درملو په لړ کې له زعفرانو څخه د ښځو د میاشتنی ناروغۍ پر وخت د ژور خپګان د لرې کولو په هدف او د سالانډي د ستونزو د کمولو لپاره کار اخیستل کیږي. دا چې د محل زعفران نسخه په یوناني درملو کې په کوم اندازه استفاده کیږي او خلک یې په کوم خوړو کې کاروي، دا مو د کابل په کوټسنګي کې له یوناني طبیب ګل خان څخه پوښتلی دي.
ډیر زیات اعصاب لپاره کار کوي، کوم ښځې چې باردارې د دو میاشت بعد چې د امرداري نګې تیریږي هغه څه خلک خوري. په مستو کې ډیر خارج خلک اچوي، لکه چې د انډیا کشمیر خلک او دلته په افغانستان کې بریانی داشان چې جوړوي فرنی داشان کې اتمن کار کوي. په دې حساب باندې جسمانی سړی ډیر زیات کمزوري ولري، پخې دردونه داشانی فشار چې کته پورته راسي هغه لپاره کار کوي.
یونانی طبیب گلخان خود د زعفرانو تر ټولو مهمه ګټه د اعصابو آرامول خودل. خود خوست اوسنکی ډاکټر عبدالحد بیا وایي چې پرختیا هم په پرمختللو هیوادونو کې خلک له زعفرانو څخه د خپلو اعصابو د آرامولو لپاره ډیره استفاده کوي. خو په افغانستان غوندې لستونز ډاک ملک کې زعفران د اعصابو آرامښت او د زړه خوښي نشي راوستلی.
ټولنیز ژوند په ټینشن کې نه وي، یعنی یو په عصباني حالت کې نه وي، د دوی لږ ذهن نارامه وي، ګډوډ وی طبعا استفاده کوي. همداسې خود افغانستان په دې شرایطو کې په دې حالاتو کې غادي ځنو په اصطلاح چې په دې فوقلاده حالاتو کې زعفران څه چې غټ غټ هغه درمل هم تاثیر نه کوي. یوازې د تلقین ځان ته ورکو چې موږ اعصاب آراموي، یو څو شیبو لپاره هغه د زعفرانو زیړ رنگ او ښایسته بوی ذائقه چې حس کو، دا چې خپل زموږ په مغز تاثیر کوي نه کوي، دومره زیات ناخواله او دومره زیات ګډوډۍ پیښي وي چې هغه نشي کنټرول.
خو هغه کسانو چې زعفران خوړلي لګټي خوښ کړي، د کابل اوسیدونکي متین چې د سردردۍ پر وخت زعفران په چای کې څښلي ویل درمل سوخه زعفران ګټور ورته تمام شول.
چې مې کېده مال شپرکټ لمن راځي کنه دا احساس مې کوم سر مې تاول مو سجده د بسټلم دغه سر مې ډیر دا را کول لوي دم به د زعفران چای راول دا نیو اول ټکی خو دا اخر دی خدای قدرت به کو کوټ لړم هغه مل نه را باندې راته ډیر کم احساس مې کوو، لکه د زعفران مشول دی ولاګه مبالغه نه کوم زه څه سوال وسل ډیر.
کوم کسان چې ذهني کار کوي اکثره وخت د ذهن د آرامولو لپاره قهوه څښي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سیدی وایي چې زعفران نه یوازې دا چې د قهوې بدیل دی، بلکې لسی اړخه هم مناسب ثابتېدلی شي.
لکه زمون کار خو ټول فکری کار دی، کافی یا قهوه هم سره رمضان ډوګ دی کړی هغه ډیر سکو، مګر کله چې تاسو زعفران اوسکئ بیا پوهیږئ چې د هغې بدیل دی په ټوله معنا، د هغې ځای نیولی شي. دغه ذهني ستړیا په ټوله معنا لرې کوي، انسان ته یو ډول آرامي ورکوي. تاسو که چای استعمالوئ چای باندې لږ وخت واوړي رنګ اړي، خو زعفران بیا د ښېګڼه لري که یو ورځم چای پاتې شي رنګ اړي. دویمه خبره دا ده چې د زعفران استعمال دومره نه دی لکه د چای چې ته یو لپ ورواچو څلور پنځه تاره ورواچو هغه ستاسو یو ترموز لپاره کفایت کوي، دا یو ښېګڼه ده. موږ تقریبا پنځه کاله مخکې چې ما زعفران کاروو یو ډول خاص بوی لره، دغه بوی داسې د فکر کو لکه د دوا بوی چې لري. اوس دغه اصلاح شوي تخمونو کې دغه شی هم نشته، دا بیخي ښېګڼه.
اکثره کسان زعفرانو ته ځکه هم ډیر ارزښت ورکوي چې وایي زعفران د کوکنارو بدیل بوټی دی. د ننګرهار اوسنکی ذکری املاتړ وایي زعفران انسان ته یو ډول عجیبه خوښي وربخي، خو دا چې بایل وړه ده دوی هر وخت نشي کارولی.
یعنی د دې کوکنارو کرلو د لعنت نه چې افغانستان په دې باندې بدنام دی، نو که د زعفرانو دا کش رواج شي نو د دغه د کوکنارو د لعنت نه به خدای افغانستان خلاص کړي. اوس بدخشان کې تاریخ کرل کیږي، هلته هماغلته زیات تاریخ هماغه بدخشانیان کري، هماغو استعمالوي د کوکنارو په ځای خلک زعفران وکړي. نو اوس خو چونکې چې خپله کورې زعفران نو خو هغوی بې استعمال هم کوي کنه، نو په دې اساس به د هغو اعصابو مرامي. نو زعفران زه ډیر ما نه دي استعمال کړی رښتې خبرې، ځکه چې دا ډیر قیمته دی کینی اوس هم راسره شته که تاسو سکي چای دله د زعفرانو در کوم تیارو مې در.
د هرات ولایت د زندجان د ولسوالۍ یو تن بزګر عبدالودود حبیبي د زعفرانو د کښت پاک لوي، کله چې د زعفرانو پیاز واخلي سم له لاسه په خاوره کې خښوي، ځکه که داسې ونه کړي ژر وچیږي.
ظرف افروز باید پیاز از پس دیواره به زمین گور شوه، زیاد بمونه بس خراب میشه و کیفیت خود از دست میده.
د زعفرانو پیاز باید په ورځو کې بیرته په ځمکه کې وکرل شي، که ډیر وخت پاتې شي بیا خرابیږي. زعفران د ګل تر وخت او به حیواني او کیمیاوي سره په منظمه توګه غواړي. د سنبلې په میاشت کې کرل پیل کیږي او د میزان په اخر کې په ګل راځي، لس ورځې په ګل کې وي، له هغه وروسته بیا زعفران ورنه ټولیږي. دا چې د زعفرانو ټولول یو ظریف کار دی او په ډیر احتیاط سره باید ټول شي، نو دا کار معمولا ښځې سرته رسوي. هغه شرکتونه چې زعفران اخلي د زعفرانو د ټولولو په هکله میرمنو ته معلومات ورکوي. د زعفرانو د ټولولو پر وخت له مخصوصو لوښو، ماسک او دستکش څخه استفاده یاده کیږي.
په افغانستان کې لویدیز ولایت هرات د نورو ولایتو په پرتله د زعفرانو د کښت او تولید لپاره مخکې دی. دغه ولایت په ډیرو ولسوالیو کې زعفران کرل کیږي او هر کال هم د هغو ځمکو ساحه پراخیږي چې زعفران پکې کرل کیږي. په کابل کې یو زعفران خرڅونکی محمد نعیم وایي چې دوی د زعفرانو د ګلانو د پاڼو له منځه سور رنګه نازک تارونه بیلوي، وروسته یې وچوي او په کڅوړو کې خوندي کوي. نوموړی وایي چې دوی له پوره صداقت څخه کار اخلي تر څو هم ګټه وکړي او هم د زعفرانو اخیستونکي زیات شي.
د افغانستان زعفران خلک ډیر خوښي، بالخصوص د هرات زعفران، لکه په چینا کې شو، په هندوستان کې شو، په عربي ممالک کې شو، په نورو ځایو کې شو. مشهور زعفران چې دی د هرات زعفران دي چې هغه په ټوله دنیا کې اوس نن سبا خلک ډیر خوښي د هرات زعفران.
دا چې زعفران یو قیمتي بوټی دی نو په کرلو او ټولولو یې هم ډیر لګښت کیږي، ځکه خو مسؤولو کسانو ته پکار ده چې د بازار موندلو لپاره یې له بزګرانو سره مرسته وکړي. موږ دا موضوع د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خانجان الکوزي سره شریکه کړه. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړې. په پیل کې د زعفرانو د بیې په هکله ورنه پوښتلي، ورته غوږ شئ.
تقریبا یو کیلو زعفران چې افغانی چې پاک او صحیح زعفرانو تقریبا څه کم $2,000 خرڅېدو. اوس یې په جهان کې یو څه نرخ راښکته شوی دی، یو $1,200 ته رسېدلی دی.
کوس درته وایي چې د تاسو اتاق هغو کسانو ته چې دوی زعفران کري څه یې کړي دي چې تر څو ښه بازاریابي پیدا کړه او په راتلونکي کې تشویق سي دې کار ته؟
د دوی یو متحده اتحادیه هم رامنځته کړې ده. تخنیکي او زراعتي ستونزې چې وي هغه هم د دولت سره شریکې شولې، تر یو اندازې حل شوي دي، مګر تر ډېرې اندازې اوس هم ستونزې شته دی. په بازار موندنه کې د دې خلکو سره کومک کړی دی. په ټولو هغه بینالمللي او منطقوي او داخلي نمایشګاهو کې چې دایریږي، مونږ د لسو نه تر شلو پورې د زعفرانو غرفې لرو او هغه په بینالمللي کنفرانسونو او دغو کې نمایش ورکول کیږي. سږ کال تقریبا د 12 ټنه نه اضافه زعفران صادر شوي دي چې دا یو ډېر لوی رقم دی چې پخوا به دا نه و.
په کوم شمېر بزګرانو ته هغه څوک چې د زعفران کری تاسو بازار موندنه کړي او هغه عاید چې لاسته راغلی د سر قام راته ویلی سي چې څومره پیسې راغلي دي د زعفرانو له اړخه؟
په عمومي اقتصاد کې د 140 میلیون ډالرو په ارزښت باندې سرمایه افغانستان ته راوړي، او یو لوی ننګونه چې هغه د ایران د طرفه نه ده. هغوی زعفران ضعیف دي، موږ زعفران طبیعي دي، په دنیا کې نرخ جګ دی. یو څه مشکلات دا دي چې د هغه زعفران راځي او دلته ګډیږي او بیا بالاخره په دنیا کې زموږ د زعفرانو نوم خرابیږي، ارزش یې راښکته کیږي. هغې ته هم موږ تدابیر نیولی دي. زه امیدوار یم چې زموږ سرحدي قواوې، زموږ والیان په دې ارتباط باندې جدي پاملرنه وکړي، په کیفیت زعفرانو د واردېدلو نه مخنیوی وکړي.
د افغانستان په کومو ولایتو کې زعفران کرل کیږي او تاسو په کومو ولایتو کې لغو سره مرسته کوي؟
په هرات کې زعفران رواج شو، په فراه او په نیمروز او هلمند او همدارنګه اوس په مرکزی ولایتونو کې، حتی ننګرهار ته هم د دې پیز را انتقال شوی دي. دولت هم خاصه توجه کوي، خلکو ته مدالونه او نشانونه ورکړي دي. د پدر زعفران په نامه باندې یو دیقان چې په هرات کې موقعیت لري، هغه هم د دې زعفرانو متخصص دی او مؤسسه ده. هغه نه وخت په وخت باندې رئیس جمهور او نور د دولت راکین پوښتنه کوي، هغه تقدیري.
په خبرونه کې روښانه شو چې زعفران له بشمیره ګټو سره د کوکنارو بدیل هم کېدل شي، نو ځکه باید وکرل شي او ګټه ورنه واخیستل شي. دا و ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښه چاره.
میان بند بیلیگی زرمی نره نره خوگیگی زرمی نره 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 خوگیگی تا میان بند بیلیگی تا میان بند بیلیگی تا میان بند بیلیگی تا میان